اته بجې شوې احمد شبرم دا سجل رډو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه د مطالبه تر معرفي مخکي خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا رئیس وی یوازې افغانستان سره بیړنی مرستي د دې هوا ستونزې نشاواره ولې باید د پرختی چارو په برخه کې مرستي وشي یان انګلند تیر ورځ نو وخت په خپل اکسپانه کې کښلی چې د افغانستان وګړي وستر بل هر وخت زیات نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دي د ناروی د کډوالو شورا رئیس همدارنګه وویل چې د مرستندوی ادارو او سازمانونو مسولینو پرون چهارشنبه د افغانستان په اړه په یو غونډه کې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې شاغل انګلند په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په کونړ او ننګرهار کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو خبر ورکړ د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل اکسپانه کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې زیانونه رسولي دي آی او ایم ویلي ټیمونه یې په کونړ او ننګرهار کې له زیانمن شویو سره د خیمو کمپلو د سولري تختو او بیړنیو سرپناه مرسته کړې ده په دې اړه چې دغه مرستې له څومره زیانمن شوی کورنیو سره شوی دی نور جزئیات نه دی ورکړل شوی یو افغان عسکر چې د طالبانو له حکومت تښتېدلی وو او د تکساس او مکسیکو پولې ته یې ځان رسولی وو له څو میاشتو راهیسې په بند کې وو خو د ده ورور پرون وویل چې اوس د امریکا متحد ایالتونو د کډوال په توګه منلی دی وبیش کلن عبدالواسع ساپی لاغو لسکونو سره افغانانو څخه دی چې د 2020 کال د اگست له میاشتې راوروسته د امریکا متحد ایالتونو ته تللی دی عبدالواسع ساپی چې د امریکا متحد ایالتونو پولې ته رسیده له څه باندې لسو هیوادونو تیر شوی و د فلسطین د سری میاشتې د لبنان څنګه خبر ورکړ چې د فلسطینیانو په ستر کمپ کې د اوربند ماتېدو سره سم د چهارشنبه په ورځ په جګړه کې وتنه ووشل شول د لبنان په جنوب کې د سیدا شهر ته چیرمه د عین الحل و پنوم د کډوالو په کمپ کې له نږدې اونۍ راهیسې شخړې په زیاتېدو دي هلته د فتح په نوم افراطي تحریک له حماس پرته له نورو بنسټپالو ډلو سره په نښتو کې ښکېل دی وروسته تر دې چې په 1948 کال کې له جګړو وروسته د اسرایل دولت تأسیس شو دغه کمپ ته فلسطینیان ورمات شول د نړۍ لسکونو هیوادونو له ایران وغوښتل چې په سمدستي توګه د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي دغه غوښتنه د ایران د جنو پټو اټومي تاسیساتو اړوند مطرح شوې ده په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې اجرایوي بورډ څه باندې شپېتو غړیو په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه له ایران څخه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې تهران باید د خپل اټومي پروګرام د مبهمو اړخونو په اړه وضاحت ورکړي د ویانا د غونډې ګډونوالو دغه راز پر ایران انتقاد وکړ چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته ویزې نه ورکوي چې هغه هیواد ته سفر وکړي اسدی رډو په منسنۍ څخه په 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا کرن ډیکر لا اسدی رډو سره شخیدل
There's not a meeting we don't miss an opportunity.
دا سیګونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ورکړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لغپلو تګلارو په شاشي.
د دې څرګندونو ترڅنګ به دا هم وړاندې په خبرونه کې واوري چې چین څنګه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې خپل سفیر وټاکه.
دا معنی لري چې دوی د وسنی حاکمیت سره د غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې نور هم پیاوړي کړي
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د شوزو د حقوقو د اعاده لپاره هڅې کوي او طالبان هڅه کوي چې له هغه سختو چلندونو په شاشي چې د هیواد نیمایي نفوس یې زیانمن کړی دی کرن دې کړ دغه څرګندونې لاسادي رډو سره په ځانګړې مرکه کې وکړي نو موړی یو څل بیا پر دې ټینګار وکړ چې خبري اترې د ستونزو یوازینی حل لاره ده او ټینګار یې وکړ چې افغانان نور له جګړو سړي شوی دي لاسادي رډو سره داخلي ډیکر د ځانګړې مرکه ځینې مهمې برخې د نوریاس نوری پراپورک
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا کرن ډیکر وای متحده ایالاتونو له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کړې څو طالبان اړ کړي چې د خزو په وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي
There's not a meeting We don't miss an opportunity.
داسې غونډه به نه وي چې موږ فرصت له لاسه ورکړو چې طالبانو ته ووایو چې دوی باید د ښځو په وړاندې له خپلو تګلارو په شا شي. هغه تګلارې چې د هېواد راتلونکی ویجاړوي او له کورنیو د معیشت امکانات اخلي، هغوی چې پر عوایدو متکي دي څو خپل ماشومان ماړه کړي.
اغلې ډکر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او وویل د ټولو هغو فرمانونو او پرېکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حقونه محدود کړي مسؤول طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دی. نوموړي زیاته کړه په دغو سختو پرېکړو سره د هېواد نیمایي نفوس ته سزا ورکړل شوې ده. د 2021 کال د اګست له میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړی شوي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په نادولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارلز دافیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحدو ایالتونو په ګډون نړیوال طالبانو د ټولو افغانانو په تیره د ښځو بشري حقونو ته د درناوي تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، نوموړي د طالبانو سرپرست حکومت څه ډول یو حکومت بولي وویل. د دې په باور یو ټول شموله حکومت باید داسې بڼه ولري لکه خلک چې په یوه هیواد کې اوسي او افغانستان ته په پام چې ډېر بډایه او متنوع دی. زه فکر نه کوم چې د طالبانو د حکومت جوړښت دا شی منعکس کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په خپله افغانان دي چې د ټول شموله حکومت په ګډون خپلې ستونزې په خپله د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. اغلی ډکر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په ګډون یو شمېر ډلو تر اوسه د طالبانو په وړاندې وسلوال خوځښتونه مخته وړي، آیا دې امکان شته چې متحده ایالات په راتلونکي کې د طالبانو ضد کوم وسلوال مقاومت ملاتړ وکړي؟ وویل متحده ایالات به هیڅکله هم دا کار ونه کړي او په خپل افغانان هم نور د لسیزو جګړو ستړي کړي او نه غواړي چې په هیواد کې بل جګړه امپایل شي.
موږ په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو. د افغانستان له دننه یو غوڅ پیغام چې زه یې اورم دا دی چې نور جګړه بس ده.
د افغانستان لپاره د امریکا شارلز دافیر هغه اداوي چې ګواکې په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ډېره برخه د طالبانو لاسته لوېدلې مطلق رد کړې او هغه یې خیالي وبللې. هغې ټینګار وکړ چې متحده ایالات بیا هم د افغانستان یوازنی ستر مرستندوی پاتې شوی او د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې شاوخوا $2 میلیارډ له دې هېواد سره بشري مرسته کړې ده. اغلی ډکر په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په پام کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د دې هېواد نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خبرداري ورکړل چې طالبان باید د خلکو کړاوونو ته پام وکړي.
دغه موضوع ته طالبان باید پام وکړي، ځکه تر هغه چې دغه ناامیدي دوام ولري طالبان له دې خطر چې خلک یې په وړاندې ودرېږي خوندي نه دي. که خلک وږي وي او مشرتابه یې ماړه، د هغه حکومتونه دي چې دوام نشي کولی.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات نور په دې هیواد کې د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي او افغانان هم نور له لسیزو جګړو څخه ستړي شوي دي. نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره د مرکه په پیل کې پوښتنه وکړه چې دا غلې ډېکر دغه څرګندونې څه پیغام لیشتوي.
زه فکر کوم واضح پیغام یو ځل بیا د امریکا د حکومت او د دوی کومه پالیسي چې پراتونکي کې دا یاوس د دارو خانه کول دی او د افغانستان ځینو سیاسيونو ته ځینو هغه جبهو ته چې اوس په افغانستان کې نظامی فعالیتونه لري غوی ته واضح پیغام وو چې هغه هر وخت په امریکا باندې یا د نړۍ په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ملاتړ وکړي. زه فکر کوم دا واضح پیغام وو. تر دې وړاندې تاومست هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد شریم دغه ورته څرګندونې کړې وای تغیر چې په افغانستان کې راځي باید د نن راشي د بار د خوانه نه وي. نو زه فکر کوم اوس وخت کې د امریکا ستراتیژي او پلان هم دغه دی تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې دوی د هیڅ نظامی ډلې ملاتړ په افغانستان کې نه کوي.
اغلی ډکر د دې خبرداري هم ورکړ په افغانستان کې د بشري حقوقو او وضعیت په پام چې د خلکو ژوند له پخوا نسبتا اقتصادي برخه کې ډیر خراب شوی دی چې پر افغانستان واکمن طالبان باید دا شی درک کړي دغه ناامیدي یا دغه ناوړه وضعیت چې پر افغانستان حاکم دی دا د دوی په وړاندې او خطر کیدای شي. څه فکر کوي چې آیا هم داسې د کچېری طالبان د دغه اوسنۍ ستونزو غم ژرونه خوري د دې خطر شته چې دوی په خلکو کې هغه خپل ملاتړ لاسه ورکړي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان اوسنۍ بحراني حالت چې دی هغه کچېری دوام وکړي نو د خلکو ناخوښي به نوره هم زیاته شي، او کله چې دا تاریخ ثابته کړی چې په افغانستان کې د حکومت ناخوښي خلکو ډېره شوي وي نو هغه بیا د حکومت د نسکورېدو د حکومت د چپه کېدو لامل ګرځېدلی دی. نو په دې اساس باندې یو ویره شته، یو اندېښنه هم په داخل کې شته هم په بهر کې شته، که چېرته اوسنی دغه اختلاف یا دغه مستبد حالت دوام وکړي نو کېدای شي د بهر ملاتړ ته ضرورت پیدا نه شي، بلکې دننه کېدای شي دغه کوم حالت چې دی دا له ستونزو سره او له درزونو سره او له ناکامۍ او له راپرځېدلو سره مخ شي.
د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ترنګلو اړیکو یا په اړیکو کې ورستو شخړو ته په پام هم ډکر وویل چې متحده ایالات هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ښه روابط وي. متحده ایالات څه کولای شي په اوس وخت کې څه کړي دي؟
زه فکر کوم په اوس وخت کې خو هغه شل کاله چې دوی حضور درلود بیا په بیړه باندې د دوی وتل، زه فکر کوم دوی خو لا اوس په همدغه کې مشغول دي او لا تر اوسه پورې هغه د شل کلنې کلتیا یا په منډه دراوتلو د دې په عواملو باندې یا د دې په څېړلو باندې بوخت دي، او کوم خاص تغیر او ستراتیژي لا راتلونکي د فار نه دی اعلان کړی. په اوس وخت کې تاسو ښکاری چې په شفا کې یو نو ملاتړ هم د وسنوي حاکمانو نه موجود دی. هغه منطقوي او ستراتیژیک مسایل چې په منطقه کې شته دي یا د دوی هغه اوږدمهالي ګټې چې په منطقه کې شته دي، نو زه فکر کوم د دوی وسنوي پالیسي چې هغه واضح پالیسي چې ده چې خلکو ته معلوميږي، یو خو هغه پټ استخباراتي لوبي دي، یو واضح پالیسي ده چې دوی تر یو حده پورې کوښښ کوي چې وسنوي حالت دوام وکړي او کوم مخالفتونه چې د اوسنی حالت په مقابل کې راپورته کیږي دغه ملاتړ ونه کی او تر یو حده پورې د ضعیفول کوشش وکړي. نو زه فکر کوم په اوس وخت کې همدغه لوی کار دی چې دوی کوي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد،
ازادي رادیو تلویزیون ساعت له تاسو سره ده.
چین د افغانستان لپاره د نوی سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو دوه کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې دو کلونو کې د نړۍ هیڅ یو هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چین پرون چهارشنبه رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستوه او په دې توګه لومړنی هېواد شو چې وقت د طالبانو له رسېدو وروسته لوړپوړی ډیپلومات کابل ته لیږي. ژاو شینګ پرون چهارشنبه خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا ومنل شو او رسمن په کابل کې په کار پیل وکړ. د طالبانو حکومت د چین د نوي سفیر ژاو شینګ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه خبره کړې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. په کابل کې د چین سفارت هم له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې له افغانستان سره یې ولار مخته ونیسي او دا هیواد وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته او خپل پالیسي نرم کړي او هم د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د چین دغه اقدام هرکلی کړی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتنه دي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډېر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم ساتلې دي. خو د چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په خبرو شوو اعلامیو کې د پیکینګ لخوا د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو د پرسمت پیژندلو په اړه څه نه دی ویل شوی. چین چې ځینې وختونه په خپل له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. چارو د یو شمیر کتونکو په باور چین چې تر ډیره د افغانستان په قانوني کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هیواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود.
و هم اورېدل چې چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. چین که څه هم د نورې نړۍ په څېر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه